مست سالي
ډیر
صاحب خوش
مننه
آمدید.
ستاسو څخه ستار فروغ، تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې دام سول ځینې نور معلومات خپره کړي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریښي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دې کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره دا شپږ کسان اعدام شول. د یوناما په بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي دي، ملګرو ملتونو یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پریکنده ارزښتمن شواهد نشته، او د دې درنې او سخت سزا ملکول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې قانوني اصلاحات چټک کړي، څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله کړي. بلورته د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام شول یو لړ نوي معلومات خپاره کړي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان د طالبانو او حقانی شبکې اړوند کسان وو. په بیان کې یو تن د حقانی شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د کسانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. په همدې حال کې طالبانو خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، طالبانو ویلي دي چې د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکړل شوی. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل چې د مارجې ولسوالۍ په تاریخ ناور سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناوخت سیمه کې نشته سویده، او د ملا محمد رسول دلی بیرته خپل وزور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په تاریخ ناور سیمه کې له مقابل ډلې د هغو ټولو پوستین نیولې دي، خو تر اوسه د ملا محمد رسول ډلې په دې اړه څه، د ملا محمد منصور ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي د حملې پلان یې درلود. د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې وایي د حقانی شبکې غړي محمد اسماعیل چې په کاکا مشهور دی، غوښتل په کابل ښار کې د بی ام دولس توغندیو په وسیله حملې ترسره کړي. بیان زیاتوي چې دا مشکوک تروریست د ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت د خاصې قطعې ځواکونو لخوا تېره ورځ د کابل په موسهي ولسوالۍ کې ونیول شو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریښي. اردوغان چې په استانبول کې د فلمونو د سیالۍ په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف ترکیه د داسې ډلې پر ضد په مبارزه کې یوازې پریښي ده چې په انتحاري چاودنو او حملو کې د خلکو وینې تویوي. اردوغان زیاته کړه هیڅ یو لوري چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي دومره زیان نه دی لیدلی لکه ترکیه چې لیدلی دی. ترکیه چې د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ائتلاف کې شامل ده، په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش پر سرنګرونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې یوه ایراني ولاسله برتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناڅرګندو تورونو له کبله په زندان کې ده. د بی بی سي د راپور له مخې نازنین زاغاري ریډکلیف چې د ټامس رویټرز ټولنې سره یې د یوې برخې د مشر په توګه کار کاوه، د اپریل په 3 نیټه د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د تهران په هوایي ډګر کې په داسې حال کې چې لندن ته ستنېده ونیول شوه. د نوموړي د نیولو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خو راپورونه وایي چې و دېرش کلنه نازنین په کرمان ولایت کې یو نامعلوم ځای ته لېږدول شوې. خبر زیاتوي چې میرمن رضاغاري له نورو بېله ساتل کېږي او مدافع وکیل ته لاسرسی هم نه لري. د خبر له مخې د هغې د 22 میاشتنۍ لور برتانوي پاسپورټ هم ترې ضبط شوی. بی بی سي د نوموړې کورنۍ په حواله وایي چې له نازنین څخه تحقیقات پر امنیتي مسایلو متمرکز دي او په زور اعتراف ورڅخه اخیستل کېږي. ایراني چارواکو د دې قضیې په اړه څه نه دي ویلي. سپاهي پاسداران په تیرو څو میاشتو کې یو شمیر ایرانیان او لږ تر لږه دوه ایراني الاصله امریکایان نیولي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د روسیې پولیسو د موټر سایکل چلوونکو د یو کلاب د 5 غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. د موټر سایکل چلوونکو پرون سهار وختي د مسکو په 100 کیلومتري واټن کې په یو کلی کې په دازو وژل شول. څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دا موټر سایکل چلوونکو د ښکاری ټوپک په وسیله په نښه شوی دی. بیان زیاتوي نیول شوی چې د چکاس د کلی اوسیدونکو دی د دې کسانو په وژلو اعتراف کړی دی. په بخښنه سره بیان زیاتوي چې نیول شوی کس د دې کسانو په وژلو اعتراف کړی. ویلي دي چې پر هغوی له یوې لفظي شخړې وروسته ډزې کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپور له مخې موټر سایکل چلوونکو شپه د کلی په یوه ودانۍ کې چې څوک نه پکې اوسېدل تیره کړې وه. د راپورونو له مخې دې کسانو غوښتل د موټر سایکل ځغلولو په یوه لوبه کې چې د می د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت د مراسمو په لړ کې به په پام کې وه ګډون وکړي. روسیې رسنۍ وایي چې دوه کسان چې له موټر سایکل چلوونکو سره وو د وژنې د دې صحنې عیني شاهدان دي. او روسي خبر دا چې د لندن لومړني مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړني اقدام په ترڅ کې پروند يهودانو د ډلېزې وژنې یا هولوکاست قربانيانو ته د درناوي وکړ او د لندن د يهودانو لټوت هر کلی سره مخامخ شو. پاکستانی الاصل صادق خان چې 15 کلن دی د شنبه په ورځ د لندن د خاروال په توګه غوره شو. نوموړی چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د محافظه کارانو له تبعیزي چلن سره مخامخ شوی وو پروند د لندن په شمال کې د يهودانو کلنۍ یو مراسمو ته چې له هولوکاست څخه پاتې څه باندې 1.5 کسانو او په لندن کې د یهودانو د ټولنې زرګونه خلکو پکې حاضر وو ورغلی وو. په دې مراسمو کې صادق خان ته تود هرکلی وویل شو. د مراسمو څو تنو ګډونوالو وویل چې دوی یوازې د لندن د لومړي مسلمان سیاسي مشر د لیدو لپاره هلته راغلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. اور پرونی کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې دام سول ځینې نور معلومات خبر کړي. په هلمند کې د طالبانو دوه ډلو په خپلو کې جګړې کړي.
دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
په یو ځنګړي راپور کې مودا څرګل چې ولې په هلمند کې لا هم زیات کوکنار کرل کیږي.
نو مجبوری ده بل کار او روزګار اسلام او کار او روزګار.
په کونړ کې په 15 میاشتو کې د پولیو یا ګزړن درې پیښې ثبت شوې.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خو د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزن د لټې پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول یو لړ نوي جزئیات خپاره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبر پاڼه کې دا شپږ کسان د طالبانو او حقانی شبکې اړوند کسان بلل دي. بلخوا طالبانو په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د اعدام سوو کسانو غچ به واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي عملو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی د حقانی شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالی شورا پر پخواني مشر برهان الدین ربانی تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکو وو چې د ربانی د وژلو لپاره انتحاری برید کونکو کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخه یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر او د ملي امنیت ادارې پر پخوانی مرستیال رئیس عبد الله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همدارز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو، د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به د طالبانو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی، د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه جزئیات خپره کړي دي. بلخ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې ده. یونما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دغو کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره دا شپږ کسان اعدام سول. یونما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي. او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د ملکیانو وژنه د چارواکو تر اټکل زیاته ده. د ګارډین د دې مطلب په پیل کې راغلی د دوو ماشومانو د وژنې په تړاو د افغان حکومت د یوه چارواکي تازه ارقام او د بریتانیا د پوځي تحقیقاتو د جزئیاتو په حواله د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته زیات پام نه دی سوی. د ګارډین دغه مطلب چې دوه کسانو لیکلې په 2011 میلادي کال کې د یوې بمباری په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په باب د افغان حکومت ارقامو او د هغو دوه ماشومانو وژنې ته اشاره کړې ده. په غلمړیو کې د دوغو وژنو په باب اسناد او شواهد راټول سوي وه، خو په عامه خپره سوي نه وه. چارواکو ویلي چې په هغه بمباری کې تر لسو زیات نور ملکیان هم وژل سوي وه. ورسپانې لیکي چې د وژل سویو کسانو د شمیر معلومول یوه ستونزه ده او کیدای سي د تیرو 15 کلونو په جګړه کې په سلګونو نور ملکیان هم وژل سوي وي، خو ثبت سوي به نه وي. په تازه مورد کې د دوو ماشومانو د وژنې په باب معلومات خپره سوي چې ادعا کیږي په 2009 میلادي کال کې بریتانوي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې په جلا جلا پیښو کې په ډزو وژلې دي. د بریتانیا پوځي پولیسو د دې پیښو په اړه څېړنې کړې دي. ګارډین د 2011 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په کابل کې د عاشورا مراسمو پر مهال حمله ته هم اشاره کړې چې په هغه وخت کې له کابل د اتیا کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی و. خو د ګارډین په حواله د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان تیر میاشت وویل چې په هغه پیښه کې نوي کسان وژل سوي وو. په مطلب کې لولو، د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته د جنگ د قربانیانو د شمیر ثبتولو پر ستونزې او چیلنجونو د بشری حقوقو کارکونکو هم اندیشنه شولې ده. ویل سی وی چې اواز په تیرو 9 کلونو کې نږدې 15 زره ملکیان وژل سی وی او په لسګونو زره نور ټپین سی وی دي. خو رسپانه اټکل کوي چې اصلي ارقام شاید تر دې زیات وي. انټرنیشنل بزنس ټایمز برتانوي خبرونه بیا په کندهار کې د افغان محلي پولیسو لخوا د ناتو د دوو سرتیرو پر وژنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د رومانیا دغه دوه سرتیري په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت کې شامل و چې د مشکوکو محلي پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د محلي پولیسو د قطې دوه غړي چې په کندهار کې د ناتو لخوا روزل کېدل، د شنبې په سهار د ناتو پر دغو سرتیرو ډزې پیل کړې. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې دغه سرتیري تر حملې وروسته یو روغتون ته ورسول سول، خو بیا یې هم سا ورکړه. دغه وزارت وایي چې دریم سرتیری یې په پیښه کې ټپي سوی، خو اوس یې حالت د ډاډ وړ دی. د خبرونې په مطلب کې راغلي چې دغه دوه برید کوونکي د ناتو قواوو په ډزو وژل سوي او د پیښې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د مخکنیو کلونو په نسبت بیا هم په وروستیو کې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې کمې سوي دي. د کندهار د والي ویان ویلي چې د دې پیښې په تړاو یو پولیس نیول سوی او ورڅخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. رومانیا د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 1650 سرتیری لري. دغه ماموریت د افغان سرتیرو پر روزنې او سلا مشورې متمرکز دی. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایتلاف ویلي چې دغه پیښه به افغان قواو ته د دوی د روزنې ماموریت اغیزمن نه کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار اوسیدونکو وای هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه وتړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبې کوي. خلک دغه غوښتنه وروسته ترغی کوي چې پرون د کابل کندهار پر لوی لار په غزنی کې په یو ترافیکي پیښه کې تراویا زیات کسان مړ شول. د کندهار په میرویس روغتون کې د هغې پیښې ټپیانو د ازادي راډیو خبریال ته د سترګو لیدلې حال ویلې.
موټر کې دا و چې ستګ پټ سي چې را د ترپ سره بس ور بل ور بس جرجر نفر نور وتل بس رقم لار پیدا کړ بس خپل ځان ماسک را وایست بل ور کوشش وکړم بس
زه د کابل د کمپنۍ سره روانم مې چې مخ د غزنی سره وتلو دلته دغه یخ چینه ورته ګرم چینه ورته خو دغه متکونه موږ یو موټر سسدسي وکړ سسدو خو دغه رکنو مخ ته بل ټانکر په پسیو په ټانکر په سیس موږ موټر پسیو موږ دم سسدسي وو موږ دا څه وکړل چې اوس کراش جن واخی هغه داسې په بغل کې ورسره مشته کز موږ موټر دورې بلاړی ټانکر دورې بلاړی هغه ټانکر چې دغه دی خو ته په دغه حد کې کلیپ هغه بل سسدسي کې موږ شته یاره د مخ چې روان یو دوی د سسدسي اوس وزلسیا خپل فزان نه پیدلې چې لمبار افسنه نه وتل نو چې غسولې ناری اسولې پریاد وسو.
د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی ته د پرونی ټکر ټاپیانو خبري کولې. د خپل نور معلومات را سره شریکوي. رښتینی صاحب سهار په خیر. څومره جديده دا ور د خلکو غوښتنه ځکه چې په تیرو کلونو کې هم خلکو له حکومت څخه د ترانسپورتي شرکتونو د تړلو او د هغوی د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه کړې و. دا ور د دې غوښتنه څومره جديده؟
صالح صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار اوسیدونکو له حکومت څخه د دغه راز ترانسپورتي شرکتونو د تړلو او محاکمه کولو غوښتنه کوي چې د سفر پر مهال انساني ژوند ته پاملرنه نه کوي. هغه خلک چې د سړک د لارې کابل ته ډېر تګ راتګ کوي دوی وایي چې څومره وګړي چې په جګړو کې وژل کېږي په هماغه اندازه خلک د سفر پر مهال د موټر چلوونکو له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. خلک دغه راز د دغه پیښو پړپ تر ډېره پر دولت اچوي او وایي چې اړوند چارواکي تل په داسې حالات کې خاموش او بې تفاوته پاتې شوي دي. دوی دغه راز وایي چې حکومت ګڼو کسانو ته د ترانسپورتي شرکتونو جوازونه ورکړي خو داسې یوه څارونکې اداره بیا نه ده جوړه کړې چې د شرکتونو فعالیتونه وڅاري تر څو معلومه کړي چې د هغوی موټرونه موټر چلوونکي او نور له ټاکلي معیار سره برابر دي او که نه دي. خلک دا هم وایي چې په پخوا وختونو کې به ترانسپورتي شرکتونو داسې موټر چلوونکي په دندو ګمارل چې هغه به مسلکي وه او عمرونه به یې تر دېرشو کلونو کم نه وه خو دوی وایي چې اوس له بده مرغه دا معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. دوی یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي وایي چې د لوی لارو یو شمېر موټر چلوونکي په نشو اخته دي چې دا هم د ترافیکي پیښو د ډېروالي یو اړخ کېدلی شي. د دوی غوښتنه دا ده البته له حکومت څخه چې شخصي ترانسپورتي شرکتونه باید وڅارل شي د دوی چارې وارزول شي او له قانون څخه سرغړونکي شرکتونه محاکمه وتړل شي تر څو په دې برخه کې اصلاحات راشي او د خلکو ژوند وژغورل شي.
بلې په تیرو کلونو کې د ابدالي شرکت یادونه زیاته کېدله خلکو تور لګوا چې زیات ټکرونه د دوی د موټرو په واسطه کېږي. په دې برخه کې د حکومت اجرات په تیرو کلونو کې څه خصوصا د دغه شرکت مقابل کې
د خلکو ترمنځ دلته په کندهار کې دا مشهور دی چې احمد شاه ابدالي شرکت خپل موټر چلوونکو ته د وختي رسیدو پر سر امتیازات ورکوي او دا د دې لامل کیږي چې ډرایور خپل موټر په ډیر سرعت وچلوي او د خلکو ژوند په خطر کې واچوي. خو د دې شرکت مسؤلین دا نه مني چې یاد شرکت یې هغوی ته د ژر رسیدنې په بدل کې مادي امتیازات ورکړي. موږ خپل د دا ورسي پیښه په ارتباط چې پرون په غزنی کې وه هڅه وکړه چې د سوي شرکت د مسؤلین سره خبرې وکړو اما د فر سیاسي کوشن ورسته په دې کار ونه توانیدو.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې. د کندهار اوسیدونکو وی هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه او تړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ننګرهار ته په سفر کې ویل چې د شفق په نامه د افغان قواوو او پوځي عملیات له لستر وړونو او بریاو سره دوام لري. ډګر جنرال تاج محمد جاهد پرون په جلال آباد کې کانفرنس ته ویل ننګرهار ته د سفر پر مهال یې د 202 شمشاد صاحبی ځن له او امنیتي مسولانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې واورېدې او امنیتي وضعیت یې وارزاوه. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره ویل له تیرو دوو ورځو راهیسې د شمشاد صحوي زون د امنیتي مسؤلینو ترمنځ په پرله پسې ډول ناستې روانې دي چې د یکشمې په ورځ د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم په دغو ناستو کې برخه واخیسته. که څه هم دغو ناستو ته ژورنالیستان نو ورغوښتل شوي، خو د یکشمې په مازیګر ناوخته په یوې خبري ناسته کې د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد ویل د په دغو ناستو کې ټول امنیتي مسؤلینو ته نوي سپارښتنې وکړي تر څو په امنیتي وضعیت کې خواله راشي.
موضوعاتی که پروژه بر بهتر شدن امنیت و تامین امنیت بهتر
د هغه ساهو پاره چې د زون مربوط دي د امنیت د خوالي او د امنیت د خوندیتوب مو خبرته هدایت ورکړ شو، همدارنګه په همدی ولایتونو کې د شفق عملیاتو د تطبیق پاره ټینګار شو چې دا عملیات د زون په ولایتونو کې د دولت او سوالو مخالفینو د منځوړلو په مو روان دي.
امنیت بهتر و سرکوبی و از بین بردن دشمنای مردم افغانستان و نابودی دشمنای مردم افغانستان فعلا جریان داره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شمشاد زون په کچه دغه ناستې ګټوري وبللې او زیات یې کړه چې د شمشاد زون د وو ولایتونو امنیتي مسولینو ترمنځ نه همغږي سونه به هم اواره شي.
هغه ټول ننګونې چې په دې سیمه کې دي، هغه ټول امنیتي مشکلات چې په دې سیمه کې دي، او هغه د مختلفو امنیتي ځانګړنو په منځ کې د همغږي موضوع ده، هغه د وخت په وخت باندې رسیدګي موضوع ده، او هغه نور امنیتي مشکلات دي په هغه باندې هم جانبه بحث پرون راسته روان دی. نن قدرمن وزیر صاحب هم تشریف راوړ، وزیر صاحب اوس دا اوس متاسف راتو دینه مخکېم او عمومي بحث کې د ټولو قومندان صاحبانو سره د مرکز نه راغلي او د ولایتونو کې چې کوم د امنیت قومندانان دي او امنیتي مسؤلین دا سره ناسته لرله.
ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، بامیان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د شمشاد صحوی زون پوری تړلې دي. د امنیتي مسولینو په خبره د دې ولایتونو ترمنځ خه همغږي به د دولت پر وسلواله مخالفینو سهار اتنګ کړي او هغه لارې چې په خپل وسلواله تګ راته کاوه د دوی په مخ به وتړل شي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې یې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشن بیا او پنشن بی پورزو ځانګړي راپورونه لاسادي رډو څخه.
نن د شنبه د او یو ځنګړی راپور په همدې خبرونه کې البته په دویمه نیمایي کې اوریدل شي. د کونړ د روغتیا رئیس وایي پرون میلادي کال کې په دې ولایت کې د ګزان یو پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي په هغو سیمو کې ثبت شوې چې له څو کلونو راهیسې د پولیو واکسین ته پکې اجازه نه ده ورکول شوې. دیني عالمانو په یو غونډه کې خلک وهڅول چې د خپلو ماشومانو د فلج کېدو د مخنیوي لپاره خپلو ماشومانو ته د ګزان واکسین ورکړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او که چېرته په ګډه د پولیو د مخنیوي دپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2018 کال کې د لومړي ځل دپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال را په دې خوا د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زموږ تاسو بیا ستر مسؤلیت چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راون غاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل لتیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي، خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د خیر ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولادت کې یادې رنده مرمید مخالف رچی یا بده دولت طرف مشکلات پیدا کی، خود یو بیوز نوینه تویی، دیو افغان وینه تویی، دیو مسلمان وینه تویی، په واقعیت کلاس په کار شي مشرانو علماي کرامو تفاهم وکړي چوک چې ځان افغان بولی نور د مخالفت نه لاس واخلي د بدبختۍ نه لاس واخلي د ورور وژنې نه لاس واخلي.
مولوی سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خپره شوې دا یوه سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نشي پیدا کولی.
په علمي حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چا نه وي ورکړې. داسې سی فتواوی دي چې ورکړی دي نبی علیه الصلاه والسلام فرمای پاکوالی دا د ایمان جز دی. په دې پاکوالی کې وقایه پرته ده، د مرضونو مخنیوی دی پکې. د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته هڅولی دی چې تاسې د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالۍ ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وی او دا ماشوم یې لیدلی وی چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی؟ چې د دا د بچي خپې داسې وي هر ساعت د ده په کور کې غم دی، هر ساعت د ده په کور کې خفګان دی. تاسې همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي دپاره بیا دغسې فرض غواړم چې لا د خدای حق ورباندې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دیني عالمانو او ډاکټرانو ویناوی وکړي او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په قندهار او درې یې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
په کونړ کې د روان میلادي کال پایله د پولیو یا ګزند درې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین ته وسلولو هلته اجازه نه ده ورکړې. د ناروغیو د تشخیص او وقایې د مرکزونو نړیوالې ادارې د راپور له مخې کله چې په 1988 میلادي کال کې د پولیو واکسین کمپاینونه پیل شول، تر اوسه د دې ناروغۍ کچه په نړۍ کې 90% کمه شوې ده. خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم دغه ناروغي پکښې ختمه شوې نه ده. د پولیو د نړیوالې څارنې د تیرې میاشتې د راپور له مخې په پاکستان کې هم د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي. په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګزند 15 پیښې ثبت شوې وې چې 45 په پاکستان او 40 په افغانستان کې وې.
له هلمند محمد قاسم زواک په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې غړي هم اعدام کړي چې په افغانستان کې بې ګناه کسان وژلي او ټول بریدونه دوی کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکلي، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید د داسې موټر چلوونکو مخه ونیسي چې د موټر چلولو په وخت کې نشه کوي او د مسافرو ژوند په خطر کې اچوي. عبدالباري اکبر دوست له فرا لیکلي، د هغو افغان طالبانو په باب د سم قضاوت وسی چې د قومي مشرانو په هڅو د سولې خبرو ته حاضرېږي. عبدالله خوګیانی لیکلي، افغان سوداګر دي نور له پاکستانه مالونه نه واردوي بلکې نورو هیوادونو ته دي مخه کړي. دغه اوریدونکي په بل پیغام کې لیکلي، په ولایتونو کې هغه چارواکي باید له دندو لیرې سي چې پر مهمو څوکیو کار کوي خو کافي سواد نه لري. عزت الله بیا د ناړي ولسوالۍ د لارې د پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ناامنیو له امله تړل شوې ده. خیرالله افغان لیکلي، د خوست په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نه موجودیت زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیعالله حلمي تندر بیا غوښتنه کړې چې په نورو هیوادونو کې دي ښوونکو ته د نورو زده کړو زمینه برابره شي.
په همدې خبرونه کې په یو ځانګړي راپور کې اوري چې خلک وایي په هلمند کې د مجبوروي لکبل کوکنار کوي. خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د کوکنارو اوایدو په دې ولایت او ټوله پنسن کې جګړه تودا ساتلې ده.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صاف او واضح اوریدل کیږي. د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او دیش دقیقې کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودی نوري.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت د غوښپاګو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام شول نوې معلومات خپاره کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه ویلي چې د افغان حکومت لخوا دغه اقدام د خواشینۍ وړ دی. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکړ شوی. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي حمله پلان درلود. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې بریښي. د راپورونو لمخې یو ایرانی ول اصله برتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناسرګند تورونو له کبله په زندان کې ده. د روسي پولیسو د موټر سایکل چلوونکو د یو کلب د 15 غړو په وژنه کې د لاسلرلو په تور یو تن نیولې دی. او د لندن لومړنی مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړنی اقدام په ترڅ کې پروند د يهودانو د ډلېزي وژنه یا هولوکاست قربانیانو ته درناوی وکړ.
پولند خبرونه کې یو خبر دا و چې په هلمند کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکول شوی دی. د دې ولایت امنیتي چارواکي هم دغه جګړه تاییدوي. په عین حال کې له طالبانو د جلسوي ډلې یو مشر د ملا اختر محمد منصور ډله د گاونډوي هیوادونو په ګټه په وسلوال فعالیت تورنوي او له داعش سره د خپل ډلې د اړیکو تور ردوي. جزئیات له احمد تکل نووري.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجه ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرجه ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناو سیمه کې نشته سوی ده. او د ملا محمد رسول ګلی بیرته خپل وزور هلته اصطلاحباندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجع جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجع په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستینې ولیدي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مرجع ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولی دي. نیازی د ملا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅي وبلله او ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نو موړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي. خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري. داعش
په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. دا افغانان افغانستان کې د منلو وړ نه دی. افغانان د پاره د پښتو شډو ځای نه ورکوي. دا خالي پښت تبلیغاتي چې موږ په خلاف هم سایګانو کړی دي، روسانو کړی دي. دغه پر سر باندې دغه مسوته ملیونونو ډالر اخیستي دي. مسلمانان ویني په دغه سوخت کړی دي. نو د دې یو هر د په موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه د پیسې اخیستي دي.
د یادونه وړ ده چې طالبانو د خپل منځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څو وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوې دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوی پړاو ته رسیدلي دي.
ده ترا ټول وکړه، یا سره دا ساده
دغه پارٹی دغه
د څلور دیوالونو په منځ کې نږدې نیم هکتار کرل سوي کوکنار حاصل ته رسېدلی دی او نږدې 15 نفره بوخت دي چې په وړو وړو تریاکیو کې د کوکنارو شیره یا تریاک راټول کړي. دغه کسان یو هم فکر نه کوي چې د دوی لخوا یو یو څاڅکی راټولېدونکي تریاک هم د نړۍ نورو بازارونو ته ځي او هم د روانې جګړې یوه برخه تشکیلوي. د کوکنارو کروندګر او نشګر یاد کش خپل مجبوریت بولي.
دا تاریخ چې دی د هلمندوالو د افغانستان د خلکو دغه روایت زفراسو دولت خو هم ډېر معنی خوا پر بدوي چې میر کوي خلک ورته مجبوره دي خپل داسې کسب نشته نه دی سپارش ته چې دی خپله یا روزي به پیدا کړي د ماشین په وجه یې روزل کېږي د دوا معنی دواوې خلک ورپا شي ام ژړی مرض یې کړی دی مجبورې سم کړلي زه خلاصو که سم ټول کو نه خپل مصرف ته جوړیږي نه معنی هغه زموږ مصارف ته جوړیږي بله ورته مجبور یو معنی به مرض اخته یې اوس
عیلیاتو چې سه مانه مجبوري ده بل کار و روزګار نشته دغه مور کار و روزګار بل نه خدمت شته نه یو بله روزانه شته دغه م روزانه و دغه م کښو کارونده
د هلمند چارواکي هم په دې عقیده دي چې دلته د روانې جګړې یوه لویه برخه د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویلېږي. د هلمند امنیه قمندان وایي د نشي توکو قاچاق وړونکي د جنګونو په تودو فصلونو کې وسلوالو ته پریمانه پیسې او وسلې ورکوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل د هلمند د نشي توکو په قاچاق کې د ځینو داخلي کړیو تر څنګ د ګاونډیو هیوادونو ځینې لوړ پوړي کسان هم لاس لري. سرجنګ هم دا مني چې دلته د وسلوالو لخوا د پیل سوي جنګ ډېر امکانات په همدې ولایت کې د تولید سوو نشي توکو د قاچاقبرو لخوا برابرېږي.
افغانان خو به یې دلته کري دي چې به یې تر ایران وړي له ایران وروسته څوک وړي دا څوک دي دی کې د ایران وزیر د داخلي مکملا لاس لري هغوی یې وړي د هغوی سرحدي قواوې او دا ترافیک کوي تر ترکیې او بالاخره تر اروپایي او مملکتو پورې. دلته دوی اصلا سمنګلران اول درجه چې دي هغه په ایران او په دې نورو ملکونو کې دي.
سرجنګ وویل د هلمند جګړه چې په تیرو اوو میاشتو کې تر بل هر وخت ډېره شوله ورسوې ده یو لامل یې د قاچاقوړونکو لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پریمانه پیسو ورکړه ده. د غشمیرو له مخې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې د څانګې لخوا ورکول سوي دي ویل کېږي د افغانستان څخه په سولو کې 22 هیروین او 85 په سولو کې تریاک د تاجکستان او د مرکزي اسیا د 5 جمهوریتونو له لارې بهر ته ځي. یو بله لار د هلمند د شمالي ولسوالیو د لارې پر نهر سراج ګرمسیر او تر هغه وروسته د خانشین او دیشو ولسوالیو د لارې د پاکستان او ایران هیوادونو ته غځېدلې ده. د هلمند امنیتي مسولین وایي همدا لامل دی چې وسلوالو په دې وروستیو کې د شمالي ولسوالیو تر څنګ په خنشین او نرسراج کې سختو جنګونو ته زور ورکړی دی. په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي سږ کال د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل سوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دوی د کمپاین لپاره چمتو دي خو تر اوسه یې د مرکزي حکومت لخوا د ماتولو ښکاره پلان نه دی ورکول سوی. سید احمد رورو هم دا مني چې د هلمند د جګړې یو پر اړخ د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویل او پر مخ وړل کېږي.
بلکل مستقیمه رابطه لري د کوکنارو کښت نشي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی شو چې دا د جنګ تمویل دی ځکه په اکثر ولایتو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کېږي د عشرو زکاتو نور په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
ورور وویل که سږ کال په هلمند کې د کوکنارو پراخه کرل سوي کروندې ماتې نه سي د حاصلاتو وروسته به وسلوالو ته ډېرې پیسې په لاس ورسي او یو ځل بیا به د وسلوالو د جنګ کرښې غښتلې سي. که څه هم د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې د ملګرو ملتونو وروستۍ سروې لا نه ده خپره سوې خو د نشي توکو او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډي سي وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 244,000 هکتاره ځمکه په کوکنارو کرل سوې وه. یا د اداره که څه هم نه وایي چې ولې خو اټکل کوي چې سږ کال به د کوکنارو کرکله په خاص ډول تولید نسبت نورو کلونو ته کم وي. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمن هم په دې ولایت کې تولیدیدونکي نشي توکي او په هلمند کې د قاچاقبرو پراخول د امنیت د ټینګښت په وړاندې جدي ننګونه بولي. کارمن که څه هم د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل کېدونکي کمپاین د ډول په اړه ونویل خو زیاته یې کړه د کوکنارو د ماتولو پلان یې جوړ کړی دی.
موږ سږ کال
اوس د وخت تر مخه نسم درته رسوا کولی. یو داسې تدبیر تر کار لاندې لرو چې کیدای شي چاته تاریا ګټه ولګي. کمپاین په دې کې مه خلاصه کوئ ستاسې بلا واخلم چې ټکټر بوزه تاریا کړنګه دا تنا په دې کې نه چې ولاړ سم مسایکله کې ټکټران بوزه کمپاین دغه تاریا مات کړ نو دې ته خلک کمپاین وایي. ما تېشته بارها ده پرې ویلي چې جګړې داسې مسایل کمپاینونه دا مختلف ډېرې داسې خبرې دي په اصطلاح باندې چې هېڅ څوک یې حتی احساسولی نه شي کېدای شي لویه ضربه وارده.
سره له دې چې حکومت د 2003 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مټ په میلیونونو ډالر د فوډ زون پر هغه پروګرام مصرف کړل چې له مخې به کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو دانو میوه ته مخه کوي. خو د هلمند بزګر وایي د تریاکو بازار ګرم دی او تر هغو نور توکي نشي کړلی چې د پروسس تر څنګ یې نړیوالو بازارونو ته لار موندلې نه وي.
ته کمپاین راغلی کمپاین خو نیش شروع دی ته څنګه تا د نیوش تاریخ څنګه ماته د خلک ته څنګه خو ته د دې ملک سره ته وزیر یې ته دلسوزه یې ته بچا یې دغه ستا وسیله ده چې تکه کسان د کې را سم لیکي چې دا ټول وطن نر وسرم وژنه په ولا کې را سم لیکي.
د هلار تر د نشي تو کچا کاو کاروبار چې په ټولیز ډول منبع د کوکنارو کروندې دی او د هلمند امنیت تخریب دی اساسي عامل هم بلل کیږي. څنګه ورکه دی لیکوال او شنونکي زین الله ستنګزه په اړه وای
کله چې حکومت قانون پلي کی فساد مابین زویسی طبیعي دي چې قچاقبر په غسیمه کې گزاره نشي کولای. قچاقبر ته د کار زمينه نه برابرې شي. کله چې خلکو ته کار روزګار زمينه برابر شي تاریخ نه کړ کیږي قچاقبر نه پاتې شي په سیمه کې. دا یو لار طبیعي دي چې د قچاقبر د مخنیوي لپاره باید رښتینی ګامونه واخیستل شي. خو تر اوسه پرې دا کار نه دی شوی د غوي سره مامې دي کیږي.
د نشي توکو سره د مبارزه په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت یو شمیر افغان قاچاقبر په خپل تورلس کې شامل هم کړل او دا لړۍ داسې دوام هم لري. ځینې ستر قاچاقبرونکي نیول سوي هم دي. خو کتونکي وایي د کوکنارو کرل دي یا قانوني سي او یا دي د ختمولو لپاره د خلکو پرامه پوهاوي سربېره داسې پروژې او دوامدار پروګرامونه تطبیق شي چې کروندګر د سره دغه کرلو ته اړتیا پیدا نه کړي. په دې سره به د حلال او نور میوه دانو کرلو ته د زمینی د برابرې دو ترڅنګ د غجنګ مخه هم نیول سوی وي چې ویل کیږي یو پراخه برخه د نشیتو کو د تولید او قاچاق لاړخه تمویلیږي. د نشیتو کو کوکنارو څخه ځو خو په بل راپور کې به د افغان ځواکونو لمنځه پر هغه طرحو او پروګرامونو بحث وکړ چې په هلمند کې د امنیت ټینګښ سره مرسته کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو دا د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د ورکشوي شخص پاکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپل تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. دغه دوستان ته باید وایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یو دوه درې او یا څلور پروګرامو کې تاسو ته خبره کړو. د تاسې تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي رادیو لارونه خبرېږي. تاسو هیڅ کله تشویش مه کوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي رادیو نه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ول ولوم کوم چې مونږ ته وګران ورور په نامه دی سادیس عرب را لګلې دی. دای په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو لاره نه داسې یو ټلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د د کاکا د زوی په حق لپاره معلومات دي. د د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په حق له د ازادي راډیو نه داسې ټلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسو ایمیل مو ولوست. که د شریف الله پاک له چا ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او د پاک له معلومات درلودل، نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولېږم. خو دا دی د تاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کدنن ورځ دغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروگرام له سره ووري. دمون پته دا www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور آزادی رادیو ته لګلې دی او د یو برښوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زین دی اولاد زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان کلی اوسیدونکی ندی ولایم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او کوني ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي وایي زه د هلمند یم، کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلی یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو. خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلونه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې علي خیل او کوني ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قط لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما ندی ولا د ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ځم کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 ووهي په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 00 4 1 4 5 6 7 5. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبي الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خوښیست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسې دوغه ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، کېدای شي چې په دوغه ټلیفوني پیغامونه کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زله پر را بل 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 تول سوالی تینه دا چکاو د کیسنه خبره کوم. ما دا ماما وی دی سنامه دا حضرت دې تاسو ګور ماما وی دی دا چې کیسنه تینه زمیا کیږي ترخه وي د کور ما دا راکه دی ولا مستی سمالیات نس کدار چرات پیلا کی جایزام باور کما. او دا ما دا ټلیفون نمبر دی 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
زه جابر کریم اسدزی د کندهار ولایت د سیم بلک د بیش بارډر ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشانه یم، ډېر درپذره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سی د راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی بارم نمیږي، زه جابر کریم اسدزی د سیم بلک څخه خبرې کوم. زما زوی بارم نمیږي، د څوارلس کاله دی، فرنګ سوربخوند دی، شپاړس میاشتې کېږي چې د کور څه نادرکه شوي دي. او هر مسلمان ورور کې معلومات وي، که په کور کې وي، که په وطن کې ورسره وي، که په وطا کې ورسره وي، که د طالب ورسره وي، که د حکومت ورسره وي، که په هر ځای کې چې وي، زموږ سره د خدای دپاره همکاري وکړي. دغه کوچنی چې هر ځای وي، زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. 0 اویا اویا دېرش یو سلو څلور دېرش 0 اویا دېرش
زما یو خور ډیر وخت کې چې نه درکسه ده، که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دغه کیسه دا پیغام څه څه پرېږدم، زما د ټلیفون شمېره 0 اویا 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 0 اویا اویا 0 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 اویا
مهرباني به السلام علیکم. الو السلام علیکم، زه د برغا د المند ولایت نویز ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومیږي، تاتوالس کاله کېږي چې نادره کړی. اوس یو بل وایي وایي پردي کې لن کړي دي، موږ خپله نه دي اورېدلی. که هر سړی معلومات لري نو په دغه شهره دي ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه، صفر درې، نه درې، دوه درې، نه شپږ.
الو سلام علیکم، زه اسمین خبرې کوم د ننګرهار ولایت داته ولسوالۍ څخه. زما یو ورور چې شیخ حکیم نومیږي، د محمد واحد زوی، د عبدالمنیم لمسی، د دیګرو کلي اوسېدونکی. دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کې نادرکه شو. په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي، صفر اووه، صفر اووه، اووه دې څلور درې یو، بخښنه غواړم، صفر اووه اووه درې څلور
یو
یو درې اته دوه پنځه درې. نه نهاني دادی تور غنمدن سړی دی، درګوتي وېښتانې دي، غټې سترګې دي. که هر چا موږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهو خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطانخیرو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علي ګل مسای، تقریبا د شپږ کاله کېږي چې له کور نه درکه ده. که هر څوک د ده په هکړه معلومات لري هاویا دی خپله زما د هواز اوري، نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره کونیسي. زموږ د ټلیفون د اړیکې شمېرې دي صفر اووه شپږ شپېته یو څلوېښت، صفر اووه صفر پنځه څلوېښت، او بله د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اویا شپږ نوي صفر دوه اته یوولس. که هر څوک د ده په معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم، آزاد ابو کا پیام پریم جاوید ہم ننگرار ولایت دے پچرا گام ولا سوالے میں پاس سر پاڑی کرتے ہیں. نو یہ اورک لارا ما پگلانی پنو من دے سنگ کا لکی گیا تین زمین کھال شاہ کور تھا دے ورا کشوے دے کچے توی مردر دستان تے پتوی یا چے تو ما بس تے بندی وی نو لت پن پدیش مارا من تے ٹیلیفونی اڑی کو نہ سین سرا سپر و نہ اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ټلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم، صفر اووه نه اته 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 څلور درې شپږ درې. نو ازادې راډیو څخه یو جهان مننه په مخم ښه.
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ اضافۍ د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولاد الدینو، او شهر څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي، صفر اویا
السلام علیکم زما احمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم زما غواکان د شل کال کیږي چې ورک کې نو مانی دي دوستم روتم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش نمبر یاري بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته وشي خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې زما نوم مساکریان دی. زما یو ماما دی دا درې کاله کېږي چې ورک دي. زما حساب په نامه دی د سادي اکار زوی دی کار یا د په دې هکله معلومات ته یاد دی په خپله زما زغاري دندې والا زما زغاري نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ
ہلو زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی دی دا دوه کاله کېږي نادرکه ده نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش شمارې یو ځل بیا تکرارم صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش والسلام.
بلی السلام علیکم پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زوی دا ډیر وخت کېږي چې نه درکه سوی دی او ټلیفون یې هم کار نه کوي نو هیله کوم که دی زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا مننه ژوندی جیوي ازادي راډیو.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې نو ما ته هېڅ معلومات د قاریم الله عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
ہلو السلام علیکم. زه خپل احمد الله یم د زابل د خاکی افغان اوسېدونکی شوتل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي. خپل نوم عبدالقهار زه د لال محمد اخوندزاده زوی یم د سیراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چاته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. خپل انعام ترلاسه کړي نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.